Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شپې د امریکا غک آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایز صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جرالوف تخنیکی همکاري خراغلاستویم نن چهارشنبه ده د 1390 کال د قوس لیندې میاشتې وشتمه د 2019 کال د دسمبر 13 په دغه نیم ساعت خبری مجله کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وایي جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د رسیدو مخه نیولې ده. ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی کال به تر 14 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړتیا ولري. دا مدثر موضوع ده. دا هم اوري چې د پاکستان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي او د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. پوره خبرونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. د دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په بغلان کې دا پروسه ځکه نه ده بشپړه شوې چې هلته ډېرې رایې کارول شوي دي.
شپږ ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه دوام لري ځکه په بغلان ولایت کې د تفتیش او بیا شمیرنې هغه محلونه چې باید شمارش شوی وایي د هغې تعداد زیات و. زموږ همکاران کار کوي، موږ هم کاري قوه زیاته کړې ده.
په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه داسې وخت پای ته رسیدلې چې د ثبات او هم پالنې د ډلې مشر خپلو پلویانو ته اجازه ورکړې وه چې د یک شنبې له ورځې دي په هغو ولایتونو کې چې د رایو د مرکزونه ایسار کړي وو له هغو ځایونو نه لرې شي څو کمیسیون د رایو بیا شمیرنه وکړي. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د عبدالله پلویانو ایسار کړي وو او نه یې پرېښودل چې رایې بیا وشمیرل شي. دوی ټینګار کوو چې کمیسیون غواړي 300,000 د دوی په خبره تقلبي رایې د یو ټیم په ګټه باندې وکاروي. کمیسیون دغه خبرې رد کړي او ویلي چې د قانون له مخې خپل کار مخته وړي. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل
په باغ امیری ساحه کې پر یوه جمعه د دښمن د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږ تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې ټپي شوي ماشومان د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې په عملیاتو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي. محلي چارواکي وایي د دولتيار ولسوالۍ په شمالي کلیو کې دغه عملیات تیرونه پیل شوي وو چې تیر ماښام ختم شول. د غور د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالمعروف رامش پرون ازادي راډیو ته وویل د دولتيار 12 کلی له وسلوالو تصفیه شوي دي. د ښاغلي رامش په خبره د عملیاتو پر مهال 10 افغان پوځیان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دغه موضوع په اړه تفسیر نه کړي. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د دغه ولایت په نام نو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. په وروستیو کې د لغمان ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د مرکز مهترلام تر څنګ په ځینو ولسوالیو لکه قرغیو، الینګار، علیشنګ او دولت چاکي د وسلوالو تحرکات زیات شوې دي. خو د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلوالو د ځپلو پلان لري.
ټولو ولسوالیو کې افغان ملي امنیتي ځواکونو د دوی د لمنځوړلو له خاطر او د ځپلو له خاطر خپل پلانونه او خپل عملیات ترسره کړي دي. بیا هم په هغه سیمو کې چې وسلوال
د کورنیو چارو وزارت پرون سیشن بی پی یو اعلان کې ویلی وو په علیشنګ ولسوالۍ کې په دوو وسلوالو نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم په اتل مشهور دی. درې شپېته کلن میاخان هر ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې شل کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي، ځکه په کلي کې ښوونځی نه و. د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی وایي
په دې سپین ګیرتوب کې خپلې درې لورګانې مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي، یا په موټر سایکل او یا پیاده ورسره روان دي. دا وعده وکړه چې په ډنډک سیمه په بیانو کې به یو مکتب د تا په نوم به جوړوو چې هغه د دې کلي او د دې سیمې نجونه د تعلیم د خوږې میوې څخه برخمندې اوسي.
میاخان د پوهنې وزارت او د پکتیکا د ولایتي ادارې لخوا د غوره پلار او د پوهنې د اتل په نوم وستایل شو. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایبک سمدیاروف پرون په پلازمینه نور سلطان کې خبرلونه ته وویل د مصر چارواکي په قاهره کې د ایلامان ژولداسوف د مړینې پلټنه کوي. د سمدیاروف په خبره د دې قضیې په اړه مفصل جزئیات به نن چهارشنبه په ډاګه شي. تر دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د قزاقستان د سفارت د دغه کارکونکي مړی تېره جمعه د مصر پلازمینه قاهره کې د هغه اپارتمان ته نږدې موندل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ییزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو لنډکي اعلامیه کې وویل د دې قضیې په اړه د ترامپ د اداري دریز بدل شوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یو پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژندله. د امریکا د استازو جرګې تر دې مخکې دې ته ورته لایحه تصویب کړي چې د ناټو د متحده هیواد ترکیې اعتراض یې پارولی و. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت باندې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له مخې پر هغو شرکتونو بندیز لګیږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. په افغانستان کې جګړه د دې مخه نیسي چې اړو کسانو ته غذایی مواد ورسیږي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپنا لرو، نه شلرو، نه باد لرو. خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښ بندو درې ولیږي.
د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکي میلادي کال 14 میلیون نه زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړوي. د ملګرو ملتونو استازې تادامي چې یماموتو وایي
Next year we hope to reach at least
Hilaman yu ratun kai kal 2 million aw 1 lakh afghanan ta zanuna warasaw da hadaf ta drasidul para ba 233 million amrikai dollar ta artia walaru.
په پاکستان کې پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف باندې د اعدام حکم ګڼ خبرګونونه پارولي. د پاکستان د یو مشهور ګوند نواز شریف مسلم لیگ ګوند مشر راجا ظفر الحق وایي چې ښایي حکومت دغه کار ونه کړي.
موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. زما خیال دی حکومت به د هغه پر واستلو کې دومره دلچسپي نه ښیي.
او د ژوند رنگونه هم در تخبرو
ما دا درې څلور کیلو پولې بس
او دغه په بدل کې بیا څونه تیمان شینه کباډه پولې
کباډه او چاپاړې ما پړې بس گزاره کی
تقریبا څونه بد ورځ نه څلور کیلو باندې
دا درې څلور سو روپۍ را ده پات کی.
رازو د پروگرام لومړی مطلب ته د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولي. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به تر 400 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړوي. دغه سازمان تمه لري چې له دې شمېر نیمایي اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي د مرستې رسونې پروسه یوه ترکیبي پروسه ده چې باید کورنۍ او نورې مرستندوی ادارې ورته په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
اړو کسانو ته د خوړو کموالی هغه لوی ګواښ دی چې افغانستان به راتلونکي 2040 میلادي کال ورسره مخامخ وي. د جګړې له زیاتېدو سره نورو ګواښونو لکه د ناامنیو پراخېدو زیات کسان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د بدغیس ولایت اوسیدونکی عبدالغفار چې په وروستیو کې هرات ته کډه سوی وایي د بې وزلۍ له کبله د خپل اولاد خرڅولو ته مجبوره سوی.
لور
می 2 کلنه ده، 150 زره خرڅوم، قرآنی ونکی لس زره را کوي. مجبوریم خپله بله لور چې 1 کلنه ده خرڅه کړم، ځکه نور اولادونه می وږي او تږي دي. ګل محمد او محمد هاشم په وروستیو کې له اورزګان څخه کندهار ته کډه سوي. دوی هم د خپلې بې وسۍ او بې وزلۍ کیسې کوي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه شل لرو، نه باد لرو. دغه خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ په ژوندو درې وځي.
دا مالات سورته وګوره چې اسمان مو تل تک دی، مزکه مو کراسه ده. موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ و میاشت د مسلمانان راغلي پراته دي، د ماښام ډوډۍ نه لري. در به در ټکو ټکور دي په والله که دغه ته احتیاج قسم به خدای اوس پکر ته ولاړ دي. اکثره
د ملګرو ملتونو سازمان اندیښنه لري چې راتلونکی میلادي کال به د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب له درکه د اندیښنې وړ وي. دغه سازمان د اټکل مخې په 2040 میلادي کال کې به په افغانستان کې 4.3 میلیونه کسان خوړو ته اړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي تادامیچی ماموتو تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې د اړو کسانو د مرستې لپاره 300 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده.
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتلونکی کال 1,000,000 افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته د رسیدو لپاره به 133 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولرو. د افغانستان حکومت اړو کسانو ته د مرستې رسول داسې پروسه ګڼي چې کورنۍ او نړیوالې ادارې او خیریه بنسټونه ورته په ګډه کار وکړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته هغه عاملونه چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې بهیر زیانمنوي داسې پټاګه کړل. په دې کې شک نشته چې اصلي علت جګړه ده. د جنگ او ناامنۍ ترڅنګ طبیعي پیښو هم دغه وضعیت راوستلی دی. په یو نیستمن هیواد کې د خلکو د شمېر زیاتېدل هم دا قضیه لا پیچلې کوي. د ملګرو ملتونو او حکومت ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. تادامیچی یاماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله ښودلی چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو سناتور لینسی ګراهم وایي هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان نوی حکومت جوړ شي. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي. تادامیچی یاماموتو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې پر ټولو خواو غږ وکړ چې ټاکنیز بنسټونه خپل کار ته پرېږدي او د قانون له مخې د شکایتونو له څېړنو وروسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانېدونکې پایله ومني.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي. په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله، انکشاف، د غربت کموالی، بشري حقوق او روڼتیا ده. دې ستونزو ته د رسیدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي.
خغلی یاماموتو زیاته کړه د راتلونکي افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به یې په خپل افغانان کوي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل د ټاکنو پایله چې هر څه وي به خصوصا راتلونکي حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوې حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي.
هیلمن یم چې راتلونکو ورځو کې نوې حکومت ولرو او رای په مشروبانه وشمېرل شي، څو نوې حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان له خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
خغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلی دي. ارک په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او اړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربند او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پښتون دي چې باید جواب شي. اجرائیه ریاست بیا وایي لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سولې د افغانانو لومړیتوب بلل ده.
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته احمد شیبر دغه مطبوعات کتلي.
وال سټریټ جورنال افغانستان ته د جمهوری غوښتونکو د سناتور لینس ګراهام د سفر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله څېړلې ده. ورسپنه د سناتور ګراهام په وینا لیکي که چیرته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې کم کړي، نو دی به د دې پریکړې ملاتړ وکړي. د ورسپنې په باور ګراهام پر دې سخت انتقاد کاوه چې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې جوړجاړی وشي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمیدو په اړه بیلابیل نظریات شته. په بریتانیا کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو امنیتي چارو کتونکي عارف سحر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل دا ګمان پیاوړی کوي چې امریکا غواړي افغانستان په داسې یو وضعیت کې پریږدي چې هلته د شخړو مخه نه وي نیول شوې او ترهګر او مذهبي افراطیان فعال وي. خو د افغانستان د چارو څېړونکی خبریال سمی یوسفزی بیا په دې اند دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ډیر محسوس نه وي. یوسفزی ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې افغان ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي خو طالبان نه دي توانېدلي چې حتی یو ولایت هم ونیسي. جمهوري ریاست له افغانستانه د احتمالا شاوخوا 4000 امریکایي سرتیرو د وتلو په باره کې محتاطانه عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله ګواښونه د تروریستانو له لورې افغانستان او امریکا ته متوجه دي. د لویدیز یو بل خبرونه وار آن د راکس بیا لیکي دا ډیر اسانه ده چې په افغانستان کې د امریکایانو پر هڅو انتقاد وکړو. د خبرونې د تیرې اونۍ د هغې لیکنې په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې واشنگتن پوسټ خپره کړې وه او لیکلي وو چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته په درواغو ویلي دي چې په دې جګړې کې موږ پرمختګ کړی دی. وار آن د راکس لیکي د واشنگتن پوسټ دا ادعا حقیقت نه لري او له هغو اسنادو سره سر نه خوري چې په دې ارتباط خبره شوې دي. خبرونه لیکي چې واشنگتن پوسټ خپل راپور د افغانستان د بیا رغونې د سرمفتش له دفتر یاسیګار د مرکو په استناد خپور کړی دی او دا مرکې له یو شمېر هغو چارواکو سره شوې دي چې د مرکو په وخت دوی کار نه کاوه. خبرونه وړاندې لیکي د واشنگتن پوسټ راپور د 1200 مرکو په استناد خپور شوی دی او دا مرکې د شویو مرکو 3% جوړوي چې په انتخابي شکل غوره شوې دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان اسناد پټه جګړه او په جګړه کې واقعیت په نوم تیر اونۍ تر دېش مخه اوږد راپور خپور کړ او وایي چې دا راپور د هغو سلګونو مرکو په استناد خپور کړي چې تر لاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په امنیو کې ورانچوي هلمند بیا رغونه پکې په ټاپه ولاړه ده. په هلمند کې چې ډېر تاسیسات، سړکونه او لوی او غټ پلچکونه یې د تیرو څو کلونو جنګونو له امله وران شوي بیرته نه دي رغول شوي. د هلمند دولتي چارواکي هم مانی خو دلیل لري دا چې خلک د لارو خرابوالي او بیا رغونې په ټاپه ولاړ بهیر ته په کومه نظر ګوري؟ په دې اړه له هلمند ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو راپور را لیږلی چې د یو ماشین ټراکتور په غږ پیلېږي.
سید محمد د لشکرګاه د درېمې اوځي اوسېدونکی دی. دی د بولان د ځنګله ترڅنګ د خپل مځکې او هلمند سیند ترمنځ په ټکټر د خاور بند جوړوي. داسې بند چې د ده په خبره هر کال یې د سیند اوبه بیرته د ځان سره وړي. هغه ازادي راډیو ټول هر اوړي چې د دې سیمدو به مستي او د خروش ډکې سي نه یوازې کروندې ویجاړوي بلکې کرهنی زمزکی هم د ځان سره وړي.
ولا دا مشکلات خو بیخي زیات دي، نو په خاص ډول چې تاول زراعت په بخش کې دا خو بیخي په صفر کې دي. هیڅ دولت دې ته توجه نه ده کړې، نه استنه دي دیوالونه ستا او نه اوبه مهر سوي دي، درڅ خپل پر سر باندې روان دي. نو غوښتنه خو مو دا ده چې دا کارونه خو باید وسي، خو دا کارونه هغه وخت کېږي چې اول لومړی امنیت وي، وروسته بیا دا کارونه وي، او که چیرې امنیت نه وي دا کارونه خو هېڅ امکان نه لري چې ودی سي. نو کومې سیمې چې په امنیت کې دي او د دولت په لاس کې صحیح دي، هغه کې باید دوی دغه کارو ته مخه کې چې یا پلچکانې جوړې کړي او یا کومې اوبه دي هغه مهار کړي او سړکانو ته توجه وکړي.
دی په دې مایوسه دی چې حکومت ورته د سند اوبو د مهار په خاطر استنادي دیوال نه دی جوړ کړی. دا یوازې سید محمد نه دی چې حکومت ته د هلمند د سند اوبو څخه شکایت کړی دی. د هلمند اوسیدونکی نعمت الله وایي دوه کاله کېږي چې په ولسوالیو کې د جګړو له امله وران شوي سړکونه نه دي رغول شوي.
سړکان خو دغه رقم دی وروره چې نه سړی پر بایسکل کلای شي نه پر یو دغه کلای شي، او چاروالی والا چې د چراسي مالی او شان ټول کې وای سړک ترته جوړو دغه درته جوړو، اوس هغه مالی ټول کې اوس نه هغه سړک پیدا کېږي نه هغه پلچکې جوړېږي نه هغه دغه جوړېږي. نو اوس غواړو چې مننه دا دغه دولت دغه ته توجه وکړي چې دا موږ سړک را جوړ کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې چې جګړو زور واخیستی، په دې ولایت کې د سړک د غاړو د ماینونو ترڅنګ ځانمرګو بریدونو او ډلې ییزو حملو په سلګونو پلچکونه، ګڼ شمېر سړکونه، کورونه او له دې جملې عامه تاسیسات وران کړل. که څومره لشکرګاه کې د ښاروالۍ لخوا ځینې وړې پروژې او د سړک درغونې چارې روانې دي، خو د ولسوالیو خلک وایي د دوی سیمو ته پاملرنه نه ده سوې. د واشیر اوسیدونکی سمت الله وایي لارې خرابې دي، ناروغې پر وخت نه رسېږي او د خرابو لارو په خاطر وسایل پر نیمو لارو خرابېږي.
د واشیر لارې خو نو تقریبا بېخي سره خرابې دي. واشیر سړکان دا اوس د ازګیس شرکتو کې د الله ساته او اته ساته مقصد مزل کې پلچکان مو سره خراب دي. نو کوم موږ لارې رسمې سي موږ غوښتنه دار چې لارې مسلمې سي، چې لارې مسلمې سي موږ خپل مریضم په ښه وخت باندې دلته رارسولی سو. نور په دغسې مقصد بې تکلیفه نو موټران خرابېږي، نو مقصد موږ ته زیان رارسېږي، نو لارې مو بېخي سره خراب دي. موږ دا غوښتنه چې لارې مو راتاوارې کړي، لارې مو راتاباتې کړي، مقصد موږ لارې سمې کړي.
د هلمند چارواکي هم مني چې د بیا رغونې په برخه کې کارونه کم رنګه دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ټول علت یې دا دی چې ډېرې سیمې تازه د جګړو او ناامنیو ایستلې دي. هغه ډاډ ورکړ چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې چې ګڼ شمېر رئیسان هم ورسره ملګري ول، د بیا رغونې په برخه کې د ګڼو وزارتونو ژمنې ترلاسه کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په کابینه کې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قاضیا به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور اعدام محکوم کړی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریلګاډو وزیر وایي د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومېدل به پاکستان د بحران خواته بوزي. شیخ رشید دا خبره پرون وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان یوې ځانګړې محکمې پرویز مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر پر درېمه د اساسي قانون د تعلیق او د اضطراري حالت د اعلان له کبله د مرګ په سزا محکوم کړ. شیخ رشید ویلی دا پریکړه په پاکستان کې فاصله ایجادوي او پر داسې مسیر مو برابروي چې د شخړې سبب بسي. د هغه په خبره د هغو کسانو ضمانت کړي چې پاکستان لوټ کړي، هغه کسان چې هیواد ته خدمت کړي محکومیږي. پر دغه حکم د پاکستان پوځ هم پرون شدید عکس العمل وشو او په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کسان خاين نسی کېدای چې د پوځ مشر او بیا د پاکستان ولسمشر وو او د اعلامیه په حواله 40 کاله د هیواد خدمت کړی دی. په لامه کې دا سوي چې په دې قضیه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول سوي، له ځانه د دفاع بنیادي حق تر پښو لاندې سوي او پریکړه په بیړه سوي ده. پرویز مشرف چې اوس د شپږ اویا کلونو دی، دا مهال د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. مشرف چې له 1999 څخه تر 2008 میلادي کال پورې پر پاکستان واکمني وکړه، لومړی پوځي واکمن دی چې د اساسي قانون د ماتولو په تور په پاکستان کې محاکمه کیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي په مرکزی کابینه کې د پرویز مشرف زیات پلویان سته، نو فکر نه کوي چې د مرګ دغه سزا دی عملي سي.
موجوده حکومت کی
د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي په خاصه توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي نو د دې لوجه زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هواد نه د هغه پر واستلو کې دومره دلچسپي نخي
پرویز مشرف څو ورځې مخکې له روغتون څخه په یو ویډیویي پیغام کې پر ځان لګیدلي تورونه بیا اساسه بللې دي خو د پرویز مشرف د مرګ د سزا حکم د بشری حقوقو د ځینو ادارو له ارکلی سره مخامخ شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبی اسیا د برخې مرستیال مشر عمر ورایچ وویل دا چې ګوري پاکستان له مجازاتو د ځواکمنو جنرالانو د معافیت دود ماتوي یو هڅونکی اقدام دی پرویز مشرف په 1998 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل شو هغه یو کال وروسته پخوانی صدر اعظم نواز شریف د یوې کودتا په نتیجه کې له واک څخه وپرځاوه او د پاکستان واکمن شو مشرف بیا له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر شو مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر پر دریمه اساسي قانون تعلیق کړ هغه اقدام چې د اعتراضونو سبب شو پرویز مشرف د دې لپاره چې د خپلې ممکنه استیزه مخه ونیسي د 2008 میلادي کال په اگست میاشت کې استعفا وکړه
پرزو مهمه لاندو خبرونه ته ده افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسون وی له بغلان ولایت پرته په شپږ ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه سرپل بغلان بدخشان تخار فاریاب پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه چې د افغانستان له نورو ټولو ولایتونو پرته پکې د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې وه تر هغه مخکې د نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې وه همدا یکشنبه په یادو ولایتونو کې هم عبدالله عبدالله د رایو له بیا شمیرنې سره موافقه وکړه په کندوز ښار کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي دغه پیښه د کندوز ښار د باغي امیری په ساحه کې په یو جماعت باندې د هاوان د لګیدو له امله شوې د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې پر مهال 55 وسلوال طالبان وژل شوي دي د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي دا هماغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي چې د تعلیم پاتل مشهور دی میاخان هر ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لیرې ښوونځي ته بیایي د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروسته اقدام چې په ارمنستان کې ډلهیزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې پالیسي نه منعکسوي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ
د ژوند رنگونه
شکر الله مینم دی قاغان او سیدون کې من نوابات ولایت ور مربوطی او بس دا پولی کاروبار کوم بس کبان ما بار ته اخلو
څومره وخت کیږي د پولو کاروبار
دا یو دوه درې کال کیږي
پولی څنګه خرڅه
پولی بس په اعتماد او په چاپاړو په ټاپ کو په دې شی نه ورته
ګرځي څنګه
کورونو کې ګرځو بس
دا ورځ به تقریبا څومره کلی لټه
یو اندازہ ګرځو نو گزاره والا
تقریبا
بس د یو کلی اله ګورونو
سحر چې روان شویل د دې خلک بوجه کې در سره څه ټیمی ډبې دی او قطۍ دی دا څومره وخت نه راټولې کړې دي
دا وسار د دې سیم بغاړه را لمه او بس زه تاسو را وتم بس څه غاړه زمان
او څومره پولی د ورځې خلی
ما دا درې څلور کیلو پولی بس
او دا غي بدل کې بیا څونه ټیمان شي نه کباړه پولې
بس کباړه او چاپاړې ما پړې بس گزاره کیږي
تقریبا څونه بد ورځ راځه 4 کیلو باندې
دا درې 400 روپۍ را د پات کې
کیلو پولې نینی په څو خلې
90 روپۍ وسه په سره کوي 90
یعنی 4 کیلو چې شوي تقریبا څه کم 400 روپۍ شوي او څومره د ورځې ته نه جوړې بیا
بس دا 800 روپۍ ته جوړېږي دا 400 کم ته پات کې 400 روپۍ راغله
د سپیکر هم لاسي لا سپیکر درسره په دې کې چغې وای چې پولی والے کباڑ راوڑ سوے
نا دیکھ مسالہ والے پاپڑ والے ملایان والے پولی والے ملایان خنش تو بس مست ملایان خرچے ہو
او اس مسالہ چھ خرچے ورس
او مسالہ او پاپڑ او داشے نہ رس
دیکھ مسالہ دچ
نا گولی مسالہ
او څومره ماشومان لري کورنۍ غړي څو دي؟
یاره خزه مې دوه دي سیبه او ماشومان مې دوه دي و مې لور دی مې زوی دی بس.
دویمه خزه دې څنګه کړې ده؟
دویمه خزه مې خاطر کړې بچی مې نو
نه پام دې پلو خرڅولو کې دې پیدا کړل کنه بل طریقه دې استعمال کړې ده؟
غریبی
روزگار
نشتا
ډیر من
هم دې سره رسیدو د پروګرام پای برخې ته. اوس به مصطفی صدیقي دویمه خبري مجله وړاندې کړي. مهرباني.